درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. زه اسمت ساروان مو په دې لمړی خبرونه کې هرکلی کوم. په پام کې را د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نور الدین عزیزی سبا دوشنبه تورخم تبلار شي او د افغانستان او پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ پر مسلو له پاکستانی چارواکو سره وشخی شي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویندوی مولانا ظهیر پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دواړه لوري به د بندرونو د همژغې د کمیټې د رامنځته کولو په بندرونو کې د تاسیساتو د جوړولو په سیمه ییزو پیسو د راکړې ورکړې او د جلال آباد او پېښور ترمنځ د بسونو د ورځني تګ راتګ پر موضوعاتو خبرې وکړي. د امریکا او بریتانیا چارواکي وایي روسیه په اوکراین کې له هغې اندازې چې تمه کېده له سخت مقاومت سره مخامخ شوې چې په نتیجه کې د پلازمینې کیف په لور د روسیې پرمختګ سوکه شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل داسې ښکاري چې د روسیې د پوځ قمندانانو د پوځي وسایطو د تیلو او لوژستیکي ملاتړ لپاره لازم پلان نو چمتو کړی، خو اوس هڅه کوي چې د دې نیمګړتیاو لپاره اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې تر اوسه پورې یو نیم لک اوکراینیان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. فلیپو ګراندی پرون شنبه په یو ټویټ کې ولیکل چې نیمایي اوکراینیان پولند ته او نور مولداویا، رومانیا او هنګری ته تللي دي. امریکا، بریتانیا، اروپایي اتحادیه او کاناډا پرون په یو غونډه کې پریکړه وکړه چې د سویفت له نړیوال سیستم څخه چې له لارې پیسې انتقالیږي د روسیې یو شمیر بانکونه وباسي. دوی دا پریکړه پر اوکراین د روسیې د حمله په خبرګون کې کړې ده. او د روسیې په پارلمان کې د کمونیست ګوند دوه غړیو پرون د اوکراین د اشغال په مسأله کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د پریکړې په اړه ویره څرګنده کړه. په دوما یا ولسی جرګه کې د سمارا استازی میخایل مات ویف لومړنی روسی چارواکی دی چې په اوکراین کې د جګړې د بندېدو لپاره شخ پورته کوي. همداراز د کمونیست ګوند غړي اولیک سمبولین پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې لیکلي د پدې کې شک لري چې په اوکراین کې د روسیې پوځي عملیات به ضروري او یا هم معقول کارو. دا خبرونه ز اسمت ساروان د میر احمد صاپی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د خبرونه په دوام کې اروپایي هیوادونو پریکړه کړې چې اوکراین ته وسلې ورکړي. طالبانو په کابل او شاوخوا کې تلاشي پیل کړي. افغانستان ته د هند غنمو نور مرسته ورسېده. پرون د سړو سیمو پوهنتونونه پرانستل شول. محصلان پرې خوشاله دي، خو وايي
لطفاً تحصیلی نهادونه و تعلیمی نهادونه ما سیاسی کنید.
گلزمان هغه هنرمند چې پرون په ابدي سفر لاړ. یو شمیر هنرمندان ځان د هغه پوره وړې بولي.
ځکه به د دوی خدمات هیر نه کړم، خصوصا د کمپوز په برخه کې.
پیل به په د اوکران په مسالې وکړو. د اوکران جګړه یو نوی پړاو ته ننوتی او اروپایي هیوادونو پریکړه کړې چې اوکران ته وسلې ورکړي څو د روسي پوځیانو په وړاندې چې پر دې هیواد یې یرغل کړی د ځان دفاع وکړي. جرمني او هالند اعلان کړی دی چې اوکران ته د ټانک او الوتکو ضد زرګونه توغندي ورکوي. د موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د جرمنی حکومت ویلی چې اوکراین ته د ټانک زد زر او د الوتکو زد 1500 سټنګر توغندي ورکوي څو د روسیې د هوایي ځواکونو د حمله پر وړاندې خپل وړتیا لوړه کړي. دا اقدام د اوکراین د جګړې په اړه د جرمنی په پالیسۍ کې جدي بدلون ښیي. جرمنی همدارس پرون وویل هالند ته اجازه ورکوي چې په جرمنی کې جوړې شوې د ټانک زد لسګونه دستګاوي د اوکراین پوځ ته ورکړي. د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز وویل د اوکراین اشغال یو مهم بدلون دی او اوس دوی دا دنده لري چې هر ممکن اقدام ترسره کړي څو اوکراین د پوینا د پوتین د اشغالګر پوځ پر وړاندې خپل دفاع وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د جرمنی د دې پریکړې هرکلی کړی او ترې غوښتي دي چې خپل دې دریځ ته دوام ورکړي. لدې مخکې د پولند صدر اعظم ماتیو موراویتسکی پر لویدیځو هیوادونو لدې کبله انتقاد وکړ چې د پوینا له اوکراین څخه عملی ملاتړ ونه کړ او د روسیې پر ضد داسې ملاماتونکي بندیزونه ونه لګول چې پوتین شاتک ته اړ کړي. ښاغلی موراویتسکی په ځانګړي ډول پر جرمني انتقاد وکړ چې اوکراین ته یې وسلې نه دي ورکړي. همدارس هالند پرون اعلان وکړ چې د کیف لغښتنې سره سم به اوکراین ته دافې هوا او د ټانک زد سیستمونه ورکړي. د هالند حکومت د هیواد پارلمان ته ویلي چې 200 د الوتکو زد سټینګر توغندي او د پانسر فاست یا اوسپنیز سوک په نوم د ټانک زد 50 دستګاوې به د هغو له 400 توغندیو سره یو ځای اوکراین ته واستوي. د رایل ویدیزو هیوادونو اوکراین ته د دفاعي وسلو استول پیل کړی دي او پر روسیې سخت اقتصادي بندیزونه اعلان کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
طالبانو له 13 راهیسې په کابل کې د کورونو تلاشي پیل کړی دی. د طالبانو حکومت وایي چې د دفاع او کورنیو چارو وزارت او همدارس د استخباراتو ادارې په ګډه د مجرمانو د نیولو او ځپلو لپاره عملیات کوي.
پر ټولنیزو رسنیو په بیلابیلو خبرسو ویډیوګانو او عکسونو کې خودل کیږي چې د طالبانو له پلټنو وروسته د کورونو وسایل ګارد واټ سوي دي. په دې ویډیوګانو کې دا غانی سوي چې طالبانو د کور په کور تلاشي او منظمه روزنه نه دلیدلې. د کابل ښار وی اوسیدونکو چې د دې کور ته هم طالبان د تلاشي لپاره ورغلي و د نومنه خودلو په شرط آزادۍ رادیو ته وویل چې دا کورنۍ ډیر ویریدلې ځکه په خبرې د طالبانو د تلاشي روانه طریقه ویرون کده.
طالبان راغلي کور ټول تلاشي کوي بچار ډیر
خود دې خر یو شمیر اوسیدون کې بیا دا تصفیوي عملیات په خپل نسی وای خایل دې سره په امنیت کې لاخ ولای راسي. د کابل خر د نه همي امنیتي حوزې اړوند پکتیا کوټ سیمه یو اوسیدون کې چې دا هم نه غوړي په دې راپور کې نو مخستل سي. ازادي رادیو ته وویل
پرون تقریبا لسنیمه بجې وی دوی راغلو کوری خته لاشي کړه غروسته رانه بخنه غوښتل او کلی کې و لا غوي سره مثلا کړه د تیر نظام یا بوتان پاتیو یا کورتیګان پاتیو یا کومي وسلی وی نو هغه لزان سره یوړل.
طالبانو د تلاشي دوه ورځې مخکې پیل کړی دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې خلک دی ویره او اندېښنه نه لري ځکه خبره دا تسويمي عملیات په کابل کې د امنیت او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره پلان سوي دي.
د عملیات د مشخص خلکو سره په خار کې شوب او غلا او اختطاف او نور جرائم تر سره کوي دغه په ضد دي. نور عام خلکو پرې کې ضرر نه پد خلک سي د زندانونو په ورستو کې راخلاص سي او بیا شوب کې لاس لري په غلا او اختطاف کې لاس لري.
له بل خوا د ننګرهار امنیه قومندانی وایي چې د سپکو وسلو یو قاچاقبرې له 8 ام 14 امریکایي ټوپک سره یو ځای نیولې ده. د ننګرهار د امنیه قومندانی ویندوی عبدالبصیر زابولی ازادي رادیو ته وویل یو مشکوک کس دا وسلې په یو سراچه موټر کې ځای پر ځای کړی وي او غوښتل چې پاکستان ته قاچاق کړي.
د ننګرهار ولایت امنیه قومندانی مجاهدینو د جلال آباد ښار د سمرخیلو په ساحه کې یو کس نیولی مشتل چې اتمیله ایم 16 ساله پاکستان هیواد ته قرچاق چې د مجاهدینو له خوا څخه کشف او ونیول شو.
پاکستان ته لدی مخکې هم له افغانستان د ایم 14 امریکایي ټوپکو د قاچاق په اړه راپورونه ورکړی شوی وو خو طالبانو د دې وسلو په قاچاق کې د خپل کسانو لاس لرل رد کړی دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان په سړو سیمو کې لش پښ میاشتنی ځند ورسته د جنو او هلوکانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې پرانستل شوې. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د اعلامیې لمخې ټول محصلان خپل زده کړو ته تللی شي خو د جنو او هلوکانو ټولګي او د زده کړې وخت بیل دی. د اعلامیې چې په دولتي پوهنتونونو کې خپره شوې پکې راغلي جنې به سهار مهال او هلوکان به له غرمې ورسته زده کړو ته حاضر شي.
حسیب الله احمد زید د کابل په هانتون د پالیسي او عامه اړیکو په هنزي د پنځم سیمستر محصل دی. هغه تیر کال پر دې په هانتون د دایښ په بریډ کې ټپي شو. احمد زید یو کال تیر دور څه چلا هم بش پړ نه دی رغیدلی او پلار د تلو پر مهال ستونزې لري، ته په هانتون بیا پرانستل کې دوه تخوخت
لطفا تحصیلي نه دونه او تعلیمي نه دونه مسیاسي کوي او د دې ترڅنګ باید قوي امنیتی تدابیر ونیول شي ترڅو محصلین په یو آرام او امن فضا کې درسونه مختوي سي.
شهیره الهامی بیا د هرات پوهنتون د عامه اړیکو د ورستی سیمستر محصله ده. هغه نن له شپږ میاشتنی انتظار وروسته خپل ټولګي ته تللی، خو اوس له خپلو نارینه ټولګي والو سره له څلور کاله ګډو زده کړو وروسته جلا درس وایي. خوښه ده چې پوهنتونونه بیا پیل شول او د لیسانس دورې د بشپړېدو چانس ورته برابر شو، خو وایي په لومړۍ ورځ پوهنتون ته د راغلو نجونو شمیر ډیر کم و.
صنف جدا جدا است،
ټولګي ټول بیل بیل دي. هلکان له غرمې وروسته او انجونې د سهار پر مهال ځي. انجونې ډېرې کمې او محدودې دي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت چارواکو د دې راپور تر خپرېدو د پوهنتونونو د پیل په اړه خبرې ونه کړې، خو میاشت وړاندې مسؤولان ویلي وو د کب په ومه به ټول دولتي پوهنتونونه پرانستل شي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ د هغو محصلانو تدریس بچي د 1400 کال په کانکور ازموینه کې بریالي شوي د راتلونکي وریا حمل میاشت کې پیل شي. په افغانستان کې لوړې زده کړې په تیرو دوو کلونو کې د کورونا وبا نامنۍ او د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه عمله له خنډو ځان سره مخ شوي.
لکه څرنګه چې مو واوریدل، د افغانستان د سړو سیمو دولتي پوهنتونونه له پرونه د نجونو او هلکانو پر مخ پرانستل شول. په تیرو شپږو میاشتو کې په دې برخه کې شکونه وو چې شایي طالبان د شل کاله مخکې واکمنۍ په څیر نجونو ته ګرد سره د تعلیم اجازه ورنه کړي. احمد تکل د دې بدلونونو په اړه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له محصلې زرمنې دولتزی سره خبرې کړې او په سر کې یې پوښتلې چې د نجونو لپاره د پوهنتونونو بیا پیل ته په کوم نظر ګوري.
زه ډیره زیاته خوشاله هم چې بیا هم د پخوا په شان باندې په عادي ډول باندې مې خپل درسو ته پایل وکړو، ځکه چې کله چې دولت سقوط سو ما هیڅ امید نه لرم چې بیا هم پانتون نه به مې شروع شي. د ما په شان نورې هم صنفیان مې هم د ته ډیره زیاته خفه وي، خو دا چې د نوي دولت اقدام وکړو د تعلیم برخه کې د ته نظر وکړو چې جنکیانې او هلکان بیرته باید خپل درسو ته شروع کړي، زه په دې باندې ډیر زیاته خوشاله هم. کله چې پانتون ته لاړم فضا یې ډیر زیاته ماته د خوښۍ وړ وه او زه خوشاله هم او ډیر ښه احساس مې نن درلود.
کله چې پانتون ته لاړی او هلته مو یو متفاوت یو بدل چاپیریال ولید، څه احساس درته پیدا شو؟
د پانتون د درسو په لمړنۍ ورځ تغیرات ډیر زیات لیدل کېدل. تر ټولو لوی تغیر دا و چې بیروبار نه و. پخوا به جنکیانو هلکان په یو ټایم کې براتلل، ګډ براتلل، صنفونه یې سره شریکه وو. اما اوس کوم شرایط چې نوی دولت وضع کړي دي، دا دي چې صنفونه سره باید جلا اوسي. تر ټولو لوی غټ او تغیر همدا و چې صنفونه سره جلا و. حتی د جنکیانو هلکانو صنفو کې استادان هم د ښځو ټایم ته ښځې ورلېږلې دي او د هلکانو ټایم ته یې دا منل ده چې سړی باید ورته درس ورکړي.
د کابل پوهنتون یوه محصله زرمینه دولتزی وه. ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت د سرپرست وزیر په مشرۍ یو پلاوی سبا دوشنبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ پر اړوندو مسئلو له پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو چارواکي وایي چې دا غونډه به په تورخم کې وشي.
په پام کې ده د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی سبا دوشنبه تورخم تولاړ سي او د افغانستان او پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ پر مسایلو له پاکستانی چارواکو سره خبري وکړي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان مولانا ظهیر پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دوړو لوريو د خبرو پر اجنډا رڼا واچوله.
ایجاد کمیته هماهنگی بنادر است.
د بندرونو د همغږی د کمیته را منځته کول، د بندرونو تاسیسات، په سیمه ایزو پیسو راکړه ورکړه او د جلال آباد او پیښور ترمنځ د بسونو د ورځنی تګ راتګ موضوعات په دې خبرو کې شامل دي.
پاکستانی رسنوی راپور ورکړی چې په دې خبرو کې د پاکستانی پلاوی مشریبه د سوداګری او صنعت په چارو کې د صدر اعظم مرستیال عبدالرزاق داوود کوي او په غوړو کې به د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق هم شامل وي. نیشن ورسپانې راپور ورکړی چې افغان او پاکستانی پلاوی به د تورخم پر لاره د دروازې د پرانستلو د وختونو د زیاتولو د تاسیساتو د جوړولو مسافرانو او ناروغانو ته تا د تګ راتک او افغانستان ته د بشري مرستو د استولو لپاره د نورو اسانتیاو د چمتو کولو پر موضوعاتو بحث وکړي. نږدې یوه اونۍ مخکې پاکستانی رسنوي راپور ورکړې و چې د پاکستان مرکزی بانک د مالی وزارت ته په یوه لیک کې غوښتنه کړې چې د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې له افغانستان سره د برتري یا د جنس پر وړاندې د جنس د معاملو په اړه موافقې ته ورسیږي. دا په اصل کې ده چې افغانستان او پاکستان د بهرنیو اسعارو د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي.
له افغانستان سره د هند 5000 ټنه غنم د مرستې لومړی جوپه چې 2500 ټنه غنم پکې وو ننګرهار ته ورسېده. د پیښو په وړاندې د چمتووالي د وزارت مرستیال مولوي شرف الدین پرون په تورخم کې د دې مرستې د ترلاسه کولو په ویاړ جوړې شوې غونډې ته په وینا کې د هند د بشري مرستې هرکلی وکړ.
دا دوست هند هیواد کوم کومک چې سوی دی د غنمو دی او 5000 ټنه کومک سوی دی د افغانستان د ملت سره سوی دی. دا د شوس 2500 ټنه هغه غنم چې د افغانستان سره د هند هیواد سره کومک سوی هغه را رسیدلی دی.
هند مرسته ډیره موده مخکې اعلان کړې و خو پاکستان څو اونۍ مخکې له خپلې خاورې د دې غنمو ترانزیت ته اجازه ورکړه. ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او لاسرسي د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د افغانستان نامتو هنرمند او سندرغاړی استاد ګل زمان د جمعې په ورځ وفات شو. د ګل زمان د مړینې او د هغه د هنري میراث په اړه د افغانستان ډیری هنرمندانو رسنیو ته څرګندونې کړې او خپل تاثرات یې بیان کړي دي. د هیواد نامتو سندرغاړی نغمه وایي:
زما د هنر ابتدا د ګل زمان او ساس د همکاري او د دې په خپلو کمپوزو باندې شروع شوی دی. هیڅکله به د دوی خدمات هیر نه کړم، خصوصا د کمپوز په برخه کې چې استاد ګل زمان کوم کمپوزونه چې هنرمندانو ته جوړوله هغه د ځانګړي رنګ او بوی درلودې. زما ټول کمپوزونه، زما د سندرې ټول کمپوزونه چې په ملي ټلویزیون کې سب شوي دي د استاد ګل زمان د برکته دی، د غوي ترسونه دي.
همدارس د هیواد بلې نامتو سندرغاړي آریانا سعید د استاد ګل زمان پر مړینه خواشینی څرګنده کړه. آریانا له آزادي رادیو سره په خبرو کې له استاد ګل زمان سره د خپلو ګډو کارونو یادونه په ډیر درنښت وکړه.
خوشبختانه ما همچنان یکی از هنرمندان
لنیک مرغز هم له هغو هنرمندان یم چې استاد ګل زمان تقریبا خپل لاس کمپوزونه دوه کلمې خیره ته ډالې کړل او ما ته دانیک مرغی را په برخه ده چې پر یو ستیج له هغه سره یو ځای کنسرت ورکړم. ما چې دا سندری ویلې را سره کیناست او هارمونیه یې راته وغږوله.
آریانا هغه سندره هم زمزمه کړه چې استاد ګل زمان دې ته ورکړې و.
یوهنګ زمزمہ
کردم دا سندره زمزمہ کړه خو ډیر ډاډه نه وو چې دا سندره ماته راکړي کنه. یو ډول زړه نازړه وو. خیر د دې سندري ولنده برخه زمزمہ کوم خو بشپړه یې په یوټیوب کې شته. د سندري نوم دی
ګرانا دلبارا. مجبورې دا خفکیږي ولې زما نصیب کے غریبی دا خفکیگی ولی او خفکیگی ولی.
وجل کے دفدر می دروڑے جی پمارا شی مختمہ کالی ہوانی بشی
د استاد ګل زمان اروادی شادوی د خبرونه په دوام کې به اجمل اندر سره وي.
ل خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته موزه اجمل اند حرکت کوم. پر اوکراین د روسیې بشپړ پوځي ارغل دغلته پر اوکراینی وګړو سربیره ګڼ هغه افغانان هم چې په اوکراین کې لکلون راځي اوسېدل ل واخ سره مخ کړی دي. ل دې افغانانو څخه یو هم شهریار وزیر دی. سلطان محمد سرور په اوکراین کې لمیشتي افغان پختلی چې د دوی په سیمه کې وضعیت څنګه دی؟
دلته خو وضعیت د هر شهر بیل بیل بڼه لري. چې په کوم شهر کې ما یقیناً چې داخلي شهر کې امنیت او شاوخوا نورستان شته نو ټوک شته.
دغه شهر څه نومیږي؟
خمینیتکی. زه په خمینیتکی شهر کې ژوند کوم. نو البته پرون د شپې د کارکون په نامه باندې یو سیمه ده زموږ د ولایت مربوط ته، هغې کې درې توغندي په هوایي ډګر لګېدلي دي. همدغه هوایي ډګر یو هغه اول شپه چې دغه شوي وو بریدونه، په هغې کې هم لګېدلی وو یو توغندي. دا پرون چې توغندي راغلي دي نو هغه یو چا چې ما ته عیني شاهد وویل چې هغه ځای ودانی ته پور لګېدلی دی، یعنی ډېر زیان یې رسولی دی. نور دغه خو زموږ دی دغه وضعیت دی. البته زموږ د دې ښار نه ډېر خلک دي د پولینډ خواته د لوو خواته غواړي چې اخوا واوړي.
په ښار کې خوراکي مواد شته، مغازي خلاصې دي، د خلکو وضعیت څنګه دی؟
د خمینیز کی خودی د خمینیز کی چې زایم پکښې ډېر او وضعیت یې ډېر آرامه دی. اول ورځ یقینا چې یو څه دغه وخته یو په خلکو کې اوس خدا دې ما چې چرته ځوان کمه نږدې را سره دغه د خوراکي توکو بازار دی، نو ډېر آرامه خلک ډېر ورده ورده کتارونه هم هغه سینشته لکه اول ورځ چې وو. خلکو کې یو سا یو هیله پیدا ده کوم مشکل نه وي. نه ما البته بانکونو ته کتارونه یو څه شته، نور آرام خلک عادي ګرځي.
په اوکراین کې چې د روسیې له بشپړ پوځي یرغل سره مخ دی، له میشت افغان شهریار وزیر سره مو مرکه اوریده. دا د ازادي راډیو ده. د نوموتی افغان سندرغاړي او کمپوزر استاد ګلزمان پملینا یو شمیر افغان سیاسي او هنري شخصیتونو د خواخوږي پیغامونه خبره کړي. د افغانستان پوخانی ولسمشر حامد کرزی او مشهور افغان سندرغاړو د استاد ګلزمان مړینه د افغان موسیقي لپاره سایه بللې.
استاد ګلزمان خپل لومړنی هنري سفر د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون کې د همدې سندرې په ویلو پیل کړ. نوموړي څه د پاسه شپېته کاله سندرې وویلې او د نورو هنرمندانو لپاره یې سندرې جوړې کړې. د پښتو ژبې دغه پیژندل سوی سندرغاړی په 1916 لمریز کال کې د خوست ښار د چینې کلا په کلي کې زیږیدلی او د جمعې په ورځ ناوخته په کابل کې د 84 کلونو په عمر ومړ. د استاد ګلزمان د ورور میرمنې طاهرې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوموړي افغانستان د موسیقي کورنۍ لک تر لګه لس ورځو کې بیا د دویم ځل لپاره د غم په ټغر کې ناسته. نه ورځې مخکې د هیواد بل مشهور سندرغاړی مختار مجید د سرطان ناروغۍ له امله په امریکا کې وفات شو. د استاد ګلزمان پر مړینې د هیواد سیاسي او هنري څیرو د تسلیت پیغامونه خبر کړي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د تیر جمهوري حکومت د مصالحې عالی شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله هم د استاد ګلزمان مړینه ستر ازای بللې او کورنۍ ته د تسلیت مراتب وړاندې کړي. دا هغه سندری و برخه ده چې فرهاد دریایی و ویډیو کې د استاد ګلزمان د لاسونو په کېګګل او زمزمه کوي او لیو بل سره خاندي. فرهاد دریا د دې ویډیو په خبرولو په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، دا ستر انسان به تا می راته ګران و، یو له هغو عزیزانو مې و چې پیزندل می. خاغلی دریا د خپل پیغام په دوام لیکلی، هر ځل به چې د ګلغونډۍ ارغوان ګل کېدل زما په غوږونو کې به د استاد سندری انګازه کوله. اریانا سعید یو بل افغان سندرغاړي د استاد ګل زمان سندرې تلپاتې بولي او ستاینه کوي. هغه هم په خپل فیسبوک باندې لیکلي د دې لپاره چې وایي کړای سول د هغه ترڅنګ کینی او د هغه لاس جوړې سوی سندرې ووایي لا مالای ځان د نړۍ له بختورو سندرغاړو بولي. یو بل افغان سندرغاړي شفیق مرید هم په خپل فیسبوک باندې د استاد ګل زمان پر مړینه خواشینی ښودلې. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر ناصر سرمست د استاد ګل زمان مړینه د هیواد د موسیقي لپاره ستره ضایع بولي.
مرګ استاد ګل زمان واقعا ضایع بزرگ برپای
د استاد ګل زمان مړینه د افغانستان د موسیقي لپاره ستره ضایع ده. د پاپ حماسي او د افغانستان د پښتو موسیقي لپاره
استاد ګل زمان په خپل هنري ژوند کې شاوخوا 1500 سندرې ویلې دي. هغه پوره یو کال مخکې په 1999 کال د کاپ په میاس کې د تیر جمهوري حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له لوري د افغانستان د موسیقۍ د بابا لقب ترلاسه کړ.
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. د برتانیا میل ورځپاڼې د کابل او نورو سړو سیمو د پوهنتونونو د پرانستل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې. ورځپاڼې کابل پوهنتون د افغانستان تر ټولو پخوانی او مهم پوهنتون بللی چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د شپږو میاشتو لپاره تړلی و. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم دا پوهنتون د نجونو او هلکانو د بیلولو او د سخت حجاب د رعایتولو په شان د یو شمېر بندیزونو او محدودیتونو له اجرا وروسته پرانستل شوی دی. ورځپاڼې د لسګونو نجونو محصلانو عکسونه خپاره کړي چې د پوهنتون په دروازه کې په داسې حال کې په انتظار ولاړې وي چې طالب ساتونکو د پوهنتون په درو دروازو کې پایره کوله. ډیرو محصلانو ویل چې نه پوهیږي چې درسونه به یې څنګه وي، خو دا ورته حیرانوونکي ده چې پوهنتون یې پیلیږي. میل ورځپاڼه د اسوشیتد پریس د خبریال په قول وایي چې د موسیقۍ ډیپارټمنټ یوازینۍ برخه ده چې نور به نه تدریس کیږي، او طالب چارواکو په دې اړه چې ولې یې دا ډیپارټمنټ نه دی پرانیستی له څه ویلو ډډه کړې. یوې محصلې چې بهجا امان نومیږي وویل چې د پوهنتون په تدریسي نصاب کې بدلون نه دی راوړل شوی. استادان او نور کارکوونکي هم هماغه پخواني کسان دي. ډیجیټل ژورنال او ګڼو نورو ورځپاڼو هم د کابل پوهنتون پرانستل کېدل مهم ګڼلی دي، خو دې ورځپاڼو لیکلي چې پوهنتون ته د بیرته راغلو نجونو محصلانو شمیر کم و. ډیجیټل ژورنال ورځپاڼه وایي طالبانو ژورنالستان نه پرېښودل چې پوهنتون ته دننه ولاړ شي. تیر کال په دې پوهنتون کې شاوخوا 15 ویزه